دا ویلی دی چې موږ په دغه هیواد کې د چا څخه د مذهب ازموینه نه اخلو. هغه له ټولو امریکایانو هم غوښتي دي چې دغه امریکایي ارزښتونو ته درناوی وکړي. د تبعیض منع کول، پخپله هم د تبعیض څخه ډډه کول او د هغو خلکو څخه چې دغه هیواد ته راننوزي او یا هم د دولتي موقف کې خدمت کوي، د هغوی د مذهب پوښتنه باید ونه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. د روانې خبرونې د لمړي رپورت له اوریدو مخکې پام وکړئ د نن شپې د آشنا تک د خبرونې موضوع درته اورو. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي انقلاب او بشري حقونه، انټرنټ او ټولنیزو رسنیو د بشري حقوقو لپاره په مبارزې څومره تاثیر کړی دی. د نن شپې د آشنا تک په خبرونه کې په همدې موضوع د ملمنو سره د خبرونې کوربه روخان نورسی غږیږي. تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. البته له یاده مو باسئ د آشنا تک خبرونه هر پنجشنبه د ماسختن 9:00 او 40 دقیقې د افغانستان په وخت اوریدئ شئ. اوس هم په موقع د روانې خبرونې لومړی رپورټ ته فولبرایت په تحصیلي بورسونو کې 50% زیاتوالی راغلی دی. په افغانستان کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي چې سږ کال به 80 تنه د ماسترۍ او دکتورا په برخه کې په امریکایي پوهنتونونو کې زده کړې پیل کړي. زموږ همکار وحیدالله فیضی په خپل رپورت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت له قوله لیکلی دی چې د فولبرایت تحصیلي بورسونو په مټ تر اوسه 450 کسانو په امریکا کې په بیلابیلو برخو کې روزنه ترلاسه کړې چې اوس په دننه افغانستان کې په لوړو څوکیو کې کار کوي. په مکلی په حق له رپورت
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانانو لپاره د فولبرایت تحصیلي بورسونو کې زیاتوالی راغلی دی. په افغانستان کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي چې سکال به د فولبرایت لپاره 80 تنه افغانان چې په کینجونې او هلکان به شامل وي د ماسترۍ او دکتورا په برخه کې به امریکا ته ولېږل شي. په خوا دغه شپره نږدې شپېته وه خو د امریکا متحده ایالاتونو ته د جمهور رئیس غنی د سفر په ترڅ کې او د هغه په غوښتنه د فولبرایت بورسونو په شمیر کې 50% زیاتوالی راغلی دی.
Education is absolutely central.
د سختدریزه ایدئولوژي سره د مبارزې لپاره او د دوړخیزو په هاوی په برخه کې زده کړه مرکزی رول لري. د فولبرایت پروګرام د دغه هڅو ملاتړی دی.
د فولبرایت د تحصیلي بورسونو لړۍ له کال 2003 میلادي څخه راپدې خو د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ افغانانو لپاره هم پیل شوې ده. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د فولبرایت په مټ تر اوسه په لسګونو ځوانان د امریکا په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کړې دي.
د دغه پروګرام له پیل څخه تر اوسه زیات شمېر فولبرایتران بیرته هیواد ته راستانه شوي او په بیلابیلو دولتي او نا دولتي ادارو کې کار کوي.
جاوید سمسوری له هغه ځوانان څخه دی چې په امریکا کې د فولبرایت تحصیلي بورس په مټ ماستری اخیستې ده. د اوس په افغانستان کې د مشورې ورکولو دیو مرکز مشري په غاړه لري.
د ما په ځون کې یعنی ډیر واقعا ډیر زیات تغیرات راوستله. د ما په آن باندې فولبرایت یو له بهترینو سکالرشپ پروګرامونو نه په افغانستان کې دی، البته دنیا په سطح باندې.
د لیسانس دورې سند د ټافل 15 نمبرې او افغانی تابعیت د فولبرایت تحصیلي بورس ترلاسه کولو لپاره مهم ټکی دي. خو جاوید سمسور وایي چې دغه بورس ګټه اخیستلو په صورت کې د افغان ځوانانو راتلونکي روخانه ده.
زه خپل عام 2010 نه 2014 په امریکا کې وم او په همدې فکر باندې بیرته افغانستان ته راغلم چې وکولای شم چې جامعې ته د خدمت مزدار وګرځم. او د ما خپل هم دغه پیغام دی نورو ځوانانو ته چې راتلونکی مو روخانه ده. خدا دې چې مونږ ټول باید سره یو ځای کار وکړو او بیرته راسو. کله چې دغه پروګرام کې زو درس وایو بیرته باید راسو او بیرته خپل جامعې ته کوم خدمت چې مونږ باندې واجب دی هغه باید ترسره کړو.
همداشان یو شمیر نور ځوانان د فولبرایت لپاره تیاری نیسي. احسان الله همدوش یو له هغه ځوانانو څخه دی چې سکال به د فولبرایت په پروګرام کې ګډون وکړي.
عزیز ظرفیتای کې
له هغه ورته او څخه چې مو هلته ګټه واخیسته بیرته خپل هیواد ته راشو او د وطن بچیان وروزو.
خو له دې ټولو سره سره په افغانستان کې د کار نشواله له تحصیلي دورې څخه وروسته د کډرونو نه جذبېدل او ناامي هغه څه دي چې اندېښنې هم ورسره مل دي. چارواکي وایي د فولبرایت تحصیلي دورې له بشپړېدو څخه وروسته یو شمېر افغانان زړه نخ کوي چې بیرته افغانستان ته راشي او دا به په اوږد مهال کې د فولبرایت په بهیر بد اغیزه وکړي.
یک تعدادی داریم که هر سال از هر کوهورتی که به فول برایت می روید.
یا شمیر کسان چه هر کلزی بیرت نرازی او دا دی تحصیل برسونو تا لوی ضربه ده. زکه که دا پاتکیدون کشمیر زیاد شی که دایشی دا تحصیل برسونه پر افغانستان بند شی او که دا برسونه ودریگی زمگی هواد لپاره با نجبرانی دون که زیانوی.
د فولبرایت تحصیلی پروگرام هر کال نږدې 8000 محصلین د نړۍ په کچه د امریکا په بیلابیلو پوهنتونونو کې مني چې په تېرو څو کلونو کې افغانستان لپاره د کدرونو په جوړولو کې ګټور پروګرام بلل شوی دی. د فولبرایت تحصیلي بورسونو لپاره د نوملیکرین لړۍ همدا اوس پیل شوې او د 2016 کال د مارچ تر شلمې پورې به دوام وکړي. وحیدالله فیضي، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. په خوست کې د شپې لیسی خزینه زده کوونکي د خپل زده کړو د کیفیت د لاخه کېدو لپاره د لازمو اسانتیاو غوښتنه کوي. د امریکا خبریال ابراهیم رحیمی د لیسی ته ورغلی او دا رپورټ یې رالیږلی دی.
میرمن سپګمۍ د خوست د مرکز اوسیدونکې ده. هغه هر مازدیګر له څلورو بجو بیا ماښام تر ناوخته د شپې لیسې په 12 ټولګي کې له نورو خزینه زده کوونکو سره یو ځای زده کړې کوي. سپګمۍ په یوه غیر دولتي مؤسسه کې دنده هم لري. هغه د وی سروې په خاطر چدری په سر ټوله ورځ له نورو همکارو سره کلی په کلی ګرځي، مګر مازدیګر مهال ستړی ستومانه خپل ټولګي ته ځان رسوي.
دا کړم په کابل کې کړې وې، خو کله چې زما ماجر شوم په پاکستان ته نور مونږ نشو کړای چې خپل دغه درس ته ادامه ورکړم. نور به چې کله دلته راغلم خوستا نو بیا مې دلته د شپې لسی دغه ته په ریاست کې هم ورکه هغه کې لسم سم کې درسونه، نو دا درې کاله کېږي چې زه درس وایم.
دغه میرمن وایي چې د کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله یې دنده نشوه خوشې کولای او د ډېرې مودې لپاره له زده کړو بې برخې وه. سپګمۍ د شپې لیسه د ځان غوندې خویندو لپاره یوه طلایي موقع ګڼي.
د شپې لیسه خصوصا د طبقې اناس لپاره ډېره ګټوره ده، چې ځکه په ورځ کې ټول اناس طبقې وظیفو ته ځي، ډېر مشکلات لري.
د پوهنې ریاست د شپې د غلیسه مجموعاً 1400 زده کوونکي لري چې زیاتره عمرونه یې تر 30 کلنۍ پورته دي. د شمیر کې تر شپېته زیاتې ښځې او نور هغه نارینه دي چې د بوختیاو له امله د ورځې په جریان کې زده کړو ته لاسرسی نه لري. میرمن وزیر سعادت د دې لیسې یوه تنه ښوونکې ده. هغه هم د ورځې په جریان کې بل ځای بوختیا لري، خو د ورځې په آخر کې له ستړیا سره سره پرله پسې دریو مختلفو ټولګیو ته تدریس ورکوي.
دا هغه خویندې دي چې ټولې د ورځې لخوا وظایف لري او بعد د څلورو بجو نه دوی په شپې لیسه کې خپلې زده کړې پر مخ بیایي. دا موقع ډېره ښه موقع ده، ډېره بهترینه موقع ده. زموږ خلکو اقتصادي وضع ضعیفه ده، نو له دې امله دوی د ورځې لخوا وظیفه اجرا کوي.
ښوونکي وزیر سعادت د پوهنې پر مسؤلینو له دې امله انتقاد لري چې د ستونزو د حل په برخه کې لازمه پاملرنه نه ده ورته کړې.
دا خواندې شاهد حال ده چې ما زیاتره د یو بل مکتب نه د بعضې مؤسساتو نه ما کتابونه راوړي، دوی ته مې توضیح کړي دي. لابراتوار نه څوک کار نه ورته اخلي، لابراتوار ضعیف ده، هیڅ کله دوی ته کار نه دی پرې شوی. ریاست هیڅ د شپې لیسه ته داسې توجه نه ده کړې. لاندې هغې معارف یوه څانګه ده، یو بخش دی.
نجیب الله احمدزی د شپې لیسې مدیر دی. هغه راسره د لیسې د ځینو نورو ټولګیو تر څنګ د خزینه پر ټولګیو هم وګرځېد. هغه د خزینه زده کوونکو ستونزې مخامخ واورېدې او د حل ژمنه یې وکړه.
لکه د ورځې دغه زده کوونکي داسې د شپې د لیسې زده کوونکي هم حق لري چې هغوی عملي زده کړې په لابراتوار او دغه کې وکړي، کمپیوټر لیف کې وکړي. دا ډېره ضرور ده او زه به دا ګورم د مشکل د حل لپاره به موږ اقدام کوو انشاءالله.
په همدې حال کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د خزینه او د زده کړو بهیر ته یې پاملرنه ډېره کړې، مشکلات یې څېړي او د حل لپاره یې جدي اقدامات کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه د آشنا ټیک پروگرام اوري او زه روشان نورزی ما د آشنا ټیک د پروگرام کوربه. درنو قدر من اوریدونکو د نن شپې د آشنا ټیک په خبرونه کې د معلوماتي ټکنالوژي د انقلاب او د بشري حقوقو په اړه خبرې کوو. په مشخصه توګه غواړو په دې باندې خبر وکړو چې انټرنیټ او ټولنیزې رسنیو د بشري حقوقو لپاره په مبارزې څومره تاثیر کړی دی او د بشري حقوقو فعالین د ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ نه څومره استفاده کوي او څنګه شي استفاده کولی سي. نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. د بشري حقوقو په اړه باندې په تفصیل سره زموږ د خبراتور په پروګرام کې خبري وسپلې، بحث ور باندې وسو، په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت وڅېړل سو، په دې باندې هم خبري وسپلې چې په نړیواله کچه د بشري حقوقو ورځ څه مفهوم او څه ارزښت لري. خو موږ غواړو په دغه پروګرام کې خاص په دې باندې خبري وکړو چې ټکنالوژي په دې برخه کې څه تاثیر درلودلی دی او څه تاثیر درلودلی سي. د معلوماتي ټکنالوژي انقلاب خو په نړۍ کې لوی بدلون راوستی دی. د ټکنالوژي نه نږدې په ټولو ساحو کې کار اخیستل کیږي. د بشري حقوقو لپاره مبارزه هم هغه ساحه ده چې فکر کیږي د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي نه ډېره ګټه اخیستل کیدای سي. دغه موضوع د څېړل لپاره مو نن د شانتي په پروګرام کې درې میلمانه خبر کړی دی. دوی مورا غوښتي دی پروګرام ته چې په دې پروګرام کې زموږ سره په دې اړه باندې خبرې وکړي چې د افغانستان د مدني ټولنو د فدراسیون رئیس صدیق منصور انصاري صاحب دی او همدارنګه د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو ټولنه یا صفما مشر ضیا بومیا صاحب هم را سره دی او د معلوماتي ټکنالوژي څېړونکو جاوید همدرد صاحب هم را سره دی. وګورو چې زموږ سره اوس په ټلیفون کې څوک ستاسو زه فکر کوم چې بومیا صاحب را سره دی. بومیا صاحب تاسو ما آواز اورئ؟
بله
اورم. نو زه خیر سلام ډېر مننه کوم بومیا صاحب چې زموږ بلنه ومنه لکه پروګرام کې را سره یې. راځي اول د دین پایل کو چې ټکنالوژي خو د خبرونو پر سوالو کې د معلوماتو په شریکولو کې یو تر ټولو ښه منبع ده. په تیر بیا کوم شته ټولنیز رسنیو ته وګورو، کچېری انټرنیټ لاري معلوماتو خبرولو او شریکولو ته وګورو، دغه خپل دغه انقلاب ساس په نظر باندې تر کوم اندازې پورې د بشري حقوقو په اړه په خبرونو او معلوماتو په خبرولو تاثیر کړی دی؟ آیا اوس هم داسې مسائل شته یا داسې قضیه مخ ته راځي چې هغه خبرو کې نه راځي، یا مثلا په ټولنیزو رسنیو کې باندې خبرې نه کیږي، او کچېری فکر کوي چې ټول خلک کوشش کوي چې داسې موارد مخ ته کیږي د بشري حقوقو تخطی کیږي، دوی د ټولنیزو رسنیو له لارې خبروي یا د خبرونو له لارې په هغه باندې بحث کیږي؟ مهرباني وکړئ.
مننه. سلام کوم تاسو ته. به آشنا رادیو درنو او معزز اوریدونکو ته زه فکر کوم چې د تکات څنګه هم ستاسو په لومړي اناونس کې ترنه یادونه وکړه د بشري حقوقو په ارتباط باندې د ټولنیزو رسنیو یا د ټکنالوژي ونده، او دا چې ټکنالوژي او د معلوماتو رسولو اندازه دغه عصر د انقلاب د معلوماتو د ټول لاس لاس سره ورکړی دي. او د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې کومې چې د نړۍ په ټول کې یا د افغانستان په کلو باندو کې تر سره کیږي، د همدغه ټولنیزو رسنیو له طریقه دا جهاني کیږي، ملي کیږي او ټولو خلکو ته رسول کیږي. او غبرګونونه د همدغو ټولنیزو رسنیو یا د معلوماتي ټکنالوژۍ د پرمختګ له برکت نه دغه په وړاندې رامنځته کیږي. که تاسو فکر کړئ د افغانستان کې لومړی هر کیږي مسلې دینې چې تلویزیونونه او داسې نورې رسنۍ یا حکومتي چارواکي دغه رسنیو ته دغه معلومات لاسرسی پیدا کړي تر څو په وړاندې عکس العمل وکړي، نو لومړنی هغه مستندسازي چې کیږي د همدغو ټولنیزو رسنیو په واسطه باندې چې دغه د ټکنالوژي په مټ باندې فعالیت کوي. تاسو وګورئ که په غور کې څه پېښې وشوې، په بلخ کې پېښې وشوې، تخار کې، بغلان کې، بامیانو کې ډېرې ناوړې پېښې وشولې، خو دلته د ټکنالوژۍ له برکته هر کلیوال چې کولی شي چې لیک لوست وکړي او یا دغې ټکنالوژۍ ته لاسرسی ولري، یو خبریال دندې ترسره کړې ده او یو د اوفر رابط یا معلومات ورکوونکي دندې ترسره کړې ده تر څو دوی وکولی شي لومړني مستندات د عدلي او قضایي ارګانونو لپاره جوړ کړي او د هغو په واک کې ورکاندي، هغو متوجه کاندي تر څو د لا زیاتو سرغړونو مخنیوی کی او هغه سرغړونی سیستوی دی او تر عدلی او قضایی پوښښ لاندې راولي. نو بنا د نظر باندې ټکنالوژي یا دغه ټولنیزې رسنۍ نه یوازې چې د دولتي ارګانونو د عدلي ارګانونو لپاره د پیښو د سترګو معنی ورکوي، د بشري حقونو د پالنو لپاره هم موږ په ډېرې کې لیدلي په دننه د افغانستان کې چې د عدالت غوښتنې لپاره د یو ښه انسجام د زمینې برابرولو رول ادا کړی دی. د بېلګې په توګه تاسو ورځې مخکې چې د وردګو ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې کومه ملکي وژنه ترسره شوله، موږ د ټولنیزو رسنیو له طریقه وکولی سوی د فیسبوک، ټویټر او همداراز دې ته ورته انټرنیټي رسنیو له لارې موږ وکولی سولی چې عام دغه یو دایه یا هم یو درخواست وکړو له مدني نهادونو نه، له خلکو نه، چې راټول شي او عدالت غوښتنه وکړي. په ظرف د محدودو څو ساعتونو کې په سلهاوو خلک راټول شوله او دغه د بشري حقونو نقض ته یا افغان وژنې ته یا ملکي وژنې ته نه وویل او له ټولو ښکېل اړخونو نه یې وغوښتله چې
بله
دغه شان مسایلو لپاره زه فکر کوم چې ټکنالوژي یو ډېر مهمه وسیله ګرځېدلې ده او رغنده رول خپل ادا کړی ده.
ډېره مننه کوم بومیا صاحب انصاری صاحب، هم را سره دی صدیق منصور انصاری صاحب د مدنی ټولنو د فدراسیون رئیس دی. انصاری صاحب، بومیا صاحب خو پوره توضیحات ورکړل ټکنالوژي د بشري حقوقو لپاره د مبارزې په برخه کې ډیر کار ورکولی سي، ډیر موثره استعمالې دای سي او د دینو قضیو خبره هم وکړله. آیا فکر کوي چې په افغانستان کې چې اوس 80-90% خلک ټلیفون لري یا مثلا تر یو حد پورې انټرنیټ سہولتونه هم سته، خلک دومره پوهیږي چې کچیر د بشري حقوقو نه سرغړونې کیږي، هغه دوی د ویډیو په شکل باندې، مثلا د اواز په شکل باندې یا په نورو شکل باندې هغه اسناد جوړ کړي او بیا هغه مراجعو ته یو سی، یعنی فکر کوي چې دغه پوهاوی ست د خلکو سره چې چی شي بشري حقوقونه دي، چی شي نه دي او په کوم وخت کې باید دوی دغه اسناد سره راټول کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل نوځه ستاسو درانه بومیا صاحب، نورو ملبنو ټول اوریدونکو، تخنیکی همکارانو ته السلام علیکم ورحمت الله. زه غواړم تر هر څه مخه د بشر حقوقو د نړیوالې ورځې له امله ټولو دوستانو ته مبارکي ووایم. اصلا موږ او تاسو کې د بشر حقوقو هغه بنسټیزو مسایلو ته ځیر شو. د ملګرو ملتونو د نړیوالې اعلامیې په اساس چې کوم د بشر هغه اساسي حقوق ذکر شوی یا تدوین شوی دی، په 1943 کال کې دغه اعلامیه خپره شوه او تر ټولو لومړنی حق د بشر دا وښودل شو چې موږ ټول آزاد یو او موږ ټول سره برابر یو. دغه راز د تبعیض په اړه حق، د ژوند حق، د مریتوب نه د خلاصون حق، د پیوبل د نزورون حق، یعنی د زورون نه د بچیدا حق، د غیر از د قانون په وړاندې د برابرۍ حقوق او حق دا خودل شوی او چې موږ ټول د قانون په واسطه مسؤل شوی یو، یعنی هیڅوک د قانون نه پورته نه دی او ټول د قانون نه ښکته یو. د دې ترڅنګ د
انصاری صاحب، بله و انصاری صاحب، دا
هغه څه دي چې موږ او تاسو د سوشل میډیا پر اکثر سره د دې د نه د ښه خبرې دا او د دغه حقوقي بشر د حقوقو د مسایلو د دفاع لپاره ډېر ښه امکانات ترلاسه کړای شو. په خو یوازې تلیفون او یا تلګراف او فاکس او دغه امکاناتو، خو نن د انټرنیټ پر اکثر د ټولنیزو رسنیو او
ټولنیزو رسنیو په مټ انصاری صاحب
د انټرنیټ نه ډیر کار اخلي، تر ډیره بریده دغه حقوقو د خوندیتوب لپاره کار شوی، د خلکو د حقوقو د دفاع لپاره خلک.
بله، یعنی زما منظور دا و انصاری صاحب، زما منظور دا و چې آیا زموږ تاسو خلک چې په اطراف کې ژوند کوي یا په شارو کې ژوند کوي، هغوی د بشري حقوقو نه پوره پوهاوی لري چې د دوی حقونه څه دي او څنګه کولی سي چې د خپل حقونو نه دفاع وکي، او کچیر داسې یو تخته کیږي سرغړونه کیږي دوی څنګه کیدای سي چې اسناد راټول کی؟ زما پښتنه دغه آیا فکر کوي چې دغه شی په افغانانو کې اوس روایت سوی دی او که څنګه؟
هو کوم مسائل ته ما اشاره وکړه، اساسي هدف همدا و چې لومړی خپل کار دا چې د بنسټیزو بشري حقوقو نه خلک خبر شي چې دغه خبرتیا تر ډېره حده پورې شوې ده او لا هم کار دوام لري. خلک خصوصا افغان ژورنالیستان او کارپوهان، مدني فعالین، د بشري حقوقو فعالین، ادارې او یا ځانګړي دوی په تر ډېره بریده په ټولنیزو رسنیو نه په استفادې سره ډېر هغه اسناد خپروي، ډېر هغه د ټولنې د مسؤلینو سره شریکوي او د خلکو سره شریکوي، د نړیوالو ادارو سره ډېر څه تغییرات راغلي دي. تر دې پورې چې یو شمېر ډېر لوړ پوړي چارواکي د ورځې اکثره موبایل او موبایلونه په لاس وي او ټولنیزې رسنۍ لکه فیسبوک او نور تعقیبوي تر څو وګوري چې د دوی په وړاندې خو څه نه دي لیکلي او یا څه لیکل شوي د هغې په وړاندې خپل غبرګون ښایي. د ډېرو مشرانو نه موږ داسې خبرېږو چې ډېره ویره احساسوي او ډېره هڅه کوي چې داسې څه د دوی په وړاندې را ونه وي چې دوی په ټولنه کې د دوی په وړاندې نفرت زیات کړي یا هغه څه. یعنې دا په دې معنا ده چې تر ډېره دوی هڅه کوي چې ځان وساتي تر څو داسې اسناد ور باندې پیدا نشي چې هغه د ټولنیزو رسنیو له لارې خپاره شي.
یعنی دوی متوجه کړي دي چې د بشري حقوقو نه سرغړونې ونه کوي، که چېر سرغړونې کوي نو کېدای شي چې یو څوک چې موبایل ولري یا مثلا یو څوک چې ټکنالوژي ته لاسرسی ولري هغه ور باندې اسناد جوړ کړي. مننه کوم انصاری صاحب. بومیا صاحب، که چېرې دغه د محرمیت یا د پرایویسی خبره چې کیږي دا خو هم ډیره مهمه ده. هر څوک مثلا کچیر وغواړي چې شي ریکارډ کی هغه باید یا ویډیو ورڅخه جوړ کی هغه باید دا کار ونه کی، مثلا کچیر یو عادت دی چې مثلا کچیر یو بل پیښه کیږي دغه دغه دوه تر مابند هغه حد کم دی یا کم حد موجود دی چې باید دا کار وسی او دا کار ونه سی، خصوصا که موږ تاسو راست د بشري حقوقو قضیو ته چې داسې نسی چې د خلکو هغه پرایویسی او هغه محرمیت چې دی هغه تر پښو لاندې سی او ټکنالوژي په دغه برخه کې ورڅخه منفي ګټه واخیستل سی. مهرباني وکړئ.
زه فکر کوم چې اساسي مشکل تقریبا په افغانستان کې یا په ټول نړۍ کې هم تر ځینی وخت دغه موضوع دغه د حدودو د نه رعایت مسلې جنجالونه پورته کړي دي په دغه برخه کې. تاسو وګورئ لکه څنګه چې د وخته ما یو څه اشاره وکړله، په موږ په غور کې دوه درې پېښې درلودلې چې ښځې صحرایي محکمه سولې او دوری وویل چې یا سنګسار سولې، خو مخکې له دې نه چې د ولایت مقام پرې خبر شي، حکومت پرې خبر شي، عادي ارګانونه پرې خبر شي یا نورې رسنۍ، دا په ټولنیزو رسنیو کې دا ویډیوګانې خپرې شولې او نورو رسنیو په همغه استناد وکړو. د غوربند په ولایت ولسوالۍ کې هم همدغه چې او پېښه شوې وه، د یوې ښځې بې سانسه مسله وه، دا راپورته ویډیو یې په انټرنیټ کې او په یوټیوب او همداسې فیسبوک کې نورو رسنیو ترې واخیسته. وروسته له هغه نه حکومت اجرات وکړ. په کندوز، په تخار، د افغانستان په بېلابېلو برخو کې همدغسې مسایل راپورته شوه. دا یو ښه اړخ ده. او منفي اړخونه یې همدغسې دي چې اکثرا خلک سر ترې نه ټکوي. داسې څه هم پېښ شوي چې دوه ورځې مخکې د کابل پولیسو اعلان وکړو چې هغه د انټرنیټي یا فیسبوکي اختطافشي نیولی د کومې چې نجونې زورولې دي، هغو د ازار او اذیت سبب ګرځېدل او هغوی تهدیدولې دي فیسبوک له طریقه چې ګواکې د دوی فلمونه یا هم تصاویر به خپاره کاندي او هغو د ازار او اذیت سبب کېدل. نو داسې منفي مسایل هم شته. ځینې وخت په ودونو کې خلک یا هم په خصوصي محافلو کې ځینې ویډیوګانې اخلي چې هغه د ټولنې په اخلاقو او اخلاقي کودونو پورې اړه لري. سرسونه د استعمالوونکی د دغو ټیکنالوژي هغه د ټولنې اساسي حقوقو د ټولنې اخلاقو ته احترام لري. دې ته باید پوهاوی ورکړي کوم څه چې د بشري حقونو پورې اړه لري. زه فکر کوم چې انصاري صاحب ډېرې ښې اشارې ورته وکړې. د بشر حقونو کودونه او د بشر بشري حقونو اعلامیه دغه کې خپرېږي او دې ته پوهاوی ورکول کېږي. نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې لا هم ورته کار پکار ده، ځکه زموږ په کلیوالو سیمو کې لا تر اوسه هم دغسې تبلیغات ځینې ځایونو نه کېږي. د ځینو علاقاتو لخوانه د بشري حقونو بشری حقونه یعنی هغه غربي اصول او پرنسيبونه چې په غربي نړۍ کې هغه ارزښت دي او دلته ارزښت خور دي، ارزښت کوشه دي په افغاني اسلامي ټولنه کې. نو موږ کولای شو چې دغه ټکنالوژي هغه مذهبي یا دینی علاقات ته ورورسو تر څو د اسلام مبین دین کې چې د بشری حقونو په ارتباط سره راغلي دي چې هغه هم انصاري صاحب
بله
مرتفیتی مسجد دائم او سا پیبانی باور لری سی اغا دی خوجت الودا دا یا پا دومریز دل سنگ دا اسلام و کولی سو ریسی بشری اقونو پا ارتباط باندی مخیل دین سی نریوال اعلامی دی بشری اقونو سادر سی نو دی پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پا وقت کی دی بنایی توب الغای لانسی و دقو مسائلو تا سی اسلام
بله
یا هم دینی مسائل د بشری حقوقو په ارتباط باندې د دغه ټکنالوژي نه کار وخت زه فکر کوم 80% تر 80% خلک اوس دغه ټکنالوژي ته لاسرسی لري او روزمره مصروفیتي ګرځېدلې ده. روزمره دی یوز کوي ورته
څنګه؟ بله بله بومیا صاحب ډیر مننه کوم. بومیا صاحب درنو اوریدونکو ته باندې وایم چې دوی د آشنا راډیو نه د آشنا ټیک خبرونه اوري. د آشنا ټیک د نن شپې په خبرونه کې په دې باندې خبرې کوو چې انټرنیټ او ټولنیزې رسنیو د بشري حقونو لپاره په مبارزه څومره تاثیر کړی دی. په پروګرام کې میلمانه را سره د افغانستان د مدني ټولنو د فدراسیون رئیس صدیق منصور انصاری صاحب دی او همدارنګ د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو د ټولنې یاسف ما مشر ضیا بومیا صاحب را سره دی. درنو اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې پروګرام ته ټلیفون وکړئ. زموږ ټلیفون شمیره ده 202-6199-16 او که چیرې د افغانستان په شمیرې باندې موږ ته ټلیفون کوئ نو 209-00 اویا باندې موږ ته ټلیفون کولی شئ. انصاری صاحب زموږ یو اوریدونکو دلته لیکلی دی چې البته ځان یې اسدالله متوکل نومولی دی. دوی وایي چې ټکنالوژي دوی د فیسبوک خبره کوي چې مثبت او هم منفي اړخونه لري. بومیا صاحب هم ورته اشاره وکړله په دلته پنړیواله سطح هم په دې باندې خبرې کیږي چې د ماشومان حقوق دي، د ښځو حقوق دي، دغه سیمه مثلا د نورو برخو د ټولنې د نورو برخو حقوق دي چې دا څنګه کېدای شي چې په انټرنیټ کې په ټولنیزو رسنیو کې محفوظ وساتل شي. آیا فکر کوئ چې په افغانستان کې دغه د بشري حقوقو کمی داري چې دغه په دې برخه کې کار کوي او که څنګه؟
لبه دا ورغه دا ستونزی پا دا تکنالوژی پراتک سراشته تاس مخ که دا پرایویسی یا دا یو چا دا شخصی حریم پا را خبره وکره. منگو تاسی گورو که چیری دا تکنالوژی استعمال هم اخناقی کودون و میارونو بانده ولال نوی او منگو لوالو اخلاقی کودونو او میارونو تاجمن و نوشو تر دیر حدا دا تکنالوژی دا استعمال نا پا استفادی سرا دا خلکو شخصی حریم دا خلکو خنوم حتی دا خلکو ژوند او عزت باندې هم تیری شوی دی او کیدای شي. نو دلته دا چې دا باید وکتل شي چې څوک د دې ټکنالوژۍ نه استفاده کوي او د څه لپاره کوي. ټکنالوژي همداسې ده لکه چاړه، که څوک وغواړي ځان ته ورباندې مناس بینولی شي د ښو کارونو دپاره د چاړې نه استفاده کولی شي، او که بدبختانه یو شمېر مجرمین وغواړي د چاړې نه په استفادې سره د خلکو ژوند اخیستلی شي. په ډیر داسې مثالونه موږ او تاسو لرو چې د ټکنالوژۍ په استعمال سره حتی خلکو ژوند د لاسه ورکړی، د خلکو په کورنیو کې جنجالونه رامنځته شوي، ستونزې رامنځته شوي او پېښې شوي دي. نو په دې اساس حکومتونو ته، مدني ټولنو، د مدني ټولنو بنسټونو ته، په مختلفو هېوادونو کې حتی د ښوونځیو او پوهنتونونو استادانو ته پکار دي چې خپلو زده کوونکو، د خپلې ټولنې افرادو ته، حتی کورنیو ته پکار دي چې خپل اولادونه په لوړو اخلاقي معیارونو وروزي. او هغه چې د
بله انصاری صاحب، ځینې
ټیکنالوژي په
بله انصاری صاحب
نه دوی ته ضرر ورسوي او نه د ټولنې نورو افرادو.
بله انصاری صاحب، ځینې خاص مشکلات د ټیکنالوژي د استعمال سره موجود دي. مثلا د یو چا هویت، د یو چا مثلا تصویر غلا کول او بیا غا تغییر ورکول، آیا په دې برخه کې د بشري حقوقو کمیداری چې دی په دې برخه کې کار کړی دی، او دغه کوم تختیان چې کیږي، کوم سرغړونې چې کیږي، په دې اړه باندې کوم داسې مرجیسته چې هغه دغه تعقیب کی؟
افغانستان کې لبه مرګه تر اوسه پورې داسې نه دي شوي.
یعنی تاسو یعنی تاسو په دې اړه باندې فکر کوئ چې داسې یو مرجع باید وسی، د غساسو اداري چې دی، تاسو خپل د مدني ټولنو د فدراسیون رئیس یاست، په دغه برخه کې صنعت کار وسی؟
ضرور دا ډیر ضرور ده چې د مدني ټولنې بنسټونه او حکومتي ادارې، خصوصا د مخابراتو مربوطې شبکې او ادارې او امنیتي ادارې په دې برخو کې کار وکړي، ځکه دا هم د بشر د حقوقو یوه ماده او یو حق د بشر دا هم دی چې د هغه ښه نوم ته باید خوندي وي، څوک صدمه او ضرر ونه رسوي، د هغه کورنۍ ته، د هغه شخصیت ته، او د هغه د کور حریم د برید لاندې رانشي، د هغه د هغه قوم او نور. نو که چیرې دغه د برید لاندې راځي، دا هم د بشر حقوقو باندې تیری دی، لکه څنګه چې یو څوک د چا ژوند اخلي، دغسې که د هغه د شخصیت وژنه کوي، دا هم د بشر د حقوقو
سرغړونه ده. بله، ډیره مننه کوم انصاری صاحب، ډیره مننه کوم. بس بيدمه ورکو، خو یو څاوریدوم کله رو په لاین کې وګورو چې زموږ سره په اول لاین کې څوک دی. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پښتنه کوم نظر لري مطرح کړئ.
السلام علیکم ورته.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
زکه د لخان زدران ان بنیوار نتا او تاسو ملمات ډیر سلامونه
ایمه. وعلیکم السلام زدران صاحب، مهرباني وکړئ، پښتنه لري.
پښتنه دا پښتنه لرم ګرانه، انټرنیټ نه بالکل په دې کې خبرونه هم شته، باد هم شته، ته یقینو که زه خپل نه استعمال کوم. داسې د مونږ یو ځای دی مارکیټ دی، دوکانونه هم دي چې زه کله کله د انټرنیټ هلته نور دوکانداران استعمال کوي، چې کله په دې باندې د مړي، د ګودان، د جنګونه، کله داسې وي نه په راز کې چې د ما په دماغ کې پار کړی شي چې زه خو یایم چې دا څومره غمینه مسته راڅخلي، دومره غمی سره خواسته دي افغانستان خلک می ټول دربدارې غمونه دي. خو په دې کې دا زړه غمونه راکړي، د خوشحالۍ نه موږ ته غمونه دي راځي، کله چې زموږ ملماته یم چې دا د موږ دماغ ته پیدا شوی که نقصان ورته وي. دا خو یو خبره وکړه چې چلو باندې کمانا سپینه وي که د چا ژوند په خل یم، خو بس زمړي ژوند دی په مال کې نه ویل کړي. داسې خبرونه په دې کې راشي مړي ګوډان.
بله زدران صاحب، ډیره مننه کوم. واقعا هم دا یو لوی ستونزه ده چې ځینې خلک ځینې تصویرونه چې هغه ډیر زننده یا ډیر داسې پیسې لا خوښونه کوونکي هغه خپروي، د دینه بغیر چې وګوري چې څوک یې ویني، څوک یې نه ویني، بعض وخت ماشومان یې ویني چې هغه ته خو بیخي باید اجازه نه وي. په غربي نړۍ کې، په نور نړۍ کې خو دغسي دغسي مثلا ځینې خلک کېدای شي چې ډیر ژر متاثر شي. مننه کوم استاذ نظران صاحب، دا پوښتنه ته به دي انصاری صاحب ځواب وایي، خو زه به د مخه تر دې چې انصاری صاحب ځواب ورکړي، زه به بومیا صاحب ته ولاړ سم. دغه د ویډیوګانو، د فلمونو، مثلا خپل د عکسونو، د لیکونو، د تصدیق او تاییدول، البته تاسو خو ژورنالیست یاسو، د یو ژورنالیستي ادارې مشرتوب کوي، د دغه تصدیقول او تاییدول باید تر کومه اندازه پوری خلک ور باندې باور وکړي په داس خبرو باندې چې په انټرنیټ باندې خبري چې ځینې وختونه کې داسې چې جعلی وسی؟ آیا فکر کوي چې په خپل خلک چې دی دا باید هم ووس لکه ژورنالیستان غوندې هر شی چې ویني د شک په سترګه ورته وګوري او ور باندې پاول نگاه، پاول خپل نظر ور باندې باور ونه کی
په دې حاده دغه مسائل چې د ټولنیزو رسنیو له خوا راپورته کیږي هغه مطمئنن چې په مسؤول رسنیو کې قانونمند رسنیو کې چې هغه تلویزیون او رادیو ده په هغه کې تایید ته ضرورت لري چې منابع سره او هغه اړخونو سره چې کاندي هغه وروسته له دې نه چې تثبیت یې کړي چې واقعیت لري وروسته له هغه نه کېدلی شي چې سند وشي او ترینه استفاده وشي ما ویلي د وخته هم چې د ټولو نورو رسنیو د مسؤولو یا قانونمند رسنیو لپاره او همدار د عدلي او قضایي ارګانونو او د پولیسو لپاره د ریښې مستندات جوړولی شي تر څو هغو وروسته له دې نه چې دغه مسایلو ته لاسرسی پیدا کړي خپل تحقیقات شروع کړي ولی بدبختانه لکه څنګه چې تاسو په بحث کې خپل ویلي کله ناکله داسې مسایل هم راپورته کیږي چې هغه خصوصي حریم ته د یو چا ننوتلي یا قذافي یا افتراوي دغه څه مسایلو باندې ځینې افراد اشخاص لاس ورته اچوي تاسو ښایي د ټولنیزې رسنۍ تعقیبوي او زه مطمئنه یم اوس وخت مخکې داسې هم شوي چې ځینې افراد او اشخاص علاقات په ځینو کارونو باندې لاس پورې کوي چې هغه د بشري حقونو نه هم سرغړونه وي او یو چا پورې اختراع کړي وي او یا هم د سوي چې د توهیني یو چاته کړي یا که چې فوټوشاپ کړي دلته د مشهورو څیرو د سیاسي څیرو عکسونه فوټوشاپ شوي دي بیا د رسنیو د ټولنیزو رسنیو لخوا نه پورته شوي دي متاسفانه نه دي موږ د مخابراتو وزارت په دې باندې توانېدلی دی چې ځینې هغه سیکوریټي والونه یا فایر والونه چې ورته ضرورت دي دوی ایجاد کړي تر څو د خلکو هغه د خصوصي حریم د مسؤلیت سبب وګرځي او نه هم دغه منابع تر اوسه چې دغه مسایل تعقیب کاندي متاسفانه په افغانستان کې د سړک په غاړه باندې سیم کارتونه خرڅیږي او دا غیر قانوني سیم کارتونه دي چې هر څوک کولی شي چې هغه په یو تلیفون باندې وصل کاندي او یا هم لږه د نت استفاده وکړي تر څو په دا چې غیر اخلاقي او غیر انساني اعمالو باندې لاس پورې کاندي دغه د مخنیوي لپاره د موږ حکومت هم تر اوسه پاتې راغلی دی زه فکر کوم چې دوی به تر اوسه هم په هغه حد د پالیسي کې وي عملي ګامونه نه دي اخیستي او د مدني ټولنې نهادونو او همداراز د بشري حقونو هغه نهادونه چې دي د اعلامیو په حد کې تر اوسه یا هم د ځینو غیر رسمي گفتمانونو په حد کې دغه مسلې ته کتلی دي اما په عملی ډګر باندې چې دي په وړاندې موږ وکولې چې مبارزه پیل کړو په نوره نړۍ کې چې هر څوک چې له یو اکاونټ نه انټرنیټي اکاونټ نه استفاده کوي هغه هم مسؤل وي او هم مسؤل وي تر دې حد موږ نه یو کولای چې دغه حتی ورسیږو چې امیدوار یو چې حکومت او مدني نهادونه او د بشري حقوقو د ملاتړ ادارات په دغه برخه کې هم عامه پوهاوی وکړي او هم حکومت د خپل مکلفیت چې د خلکو د مادي او معنوي حقوقو د تأمین ضمانت اخیستی ده او مکلفیت لري
د هغه برخه کې خپل تکلیف روښانه کړي. ډیر مننه کوم بومیا صاحب، انصاری صاحب، ځدران صاحب، پښتنه خو مو واوریدل دوی د دینو تصویرونو د دینو ویډیوګانو خبره کوله چې په انسانانو باندې په ځین په زیاتره خلک باندې کې داسې چې منفي تاثیر وکړي، په ماشومانو په شوز باندې خو بيخي منفي تاثیر کوي. زموږ یو بل اوریدونکو بیا دلته یو بل پښتنه هم کړی دا چې عبدالرحمن موحد دوی نومیږي او دوی وایي چې انټرنیټ د مسلمانانو لپاره وایي چې منفي استفاده ترې خلک اخلي او باید ورته توجه ونه کی مسلمانان دوی دا خبره کې تاسو خو اسلامي علوم هم ویل دي او څنګه ته مدني ټولنې غړی هم یاست، دغه تاسو څنګه ورته تشریح کوي دغه یو چاته او څنګه دغه د تصویرو په باره کې څه فکر کوي چې د داس تصویرو د خبرولو نه څوک ډډه وکي او کچیر خپاره کی مهرباني وکي.
زدران صاحب چې کومه پوښتنه وکړه واقعا ځینې تصویرونه څه چې حتی فلمونه او ویډیوګانې هم نه یوازې په ټولنیزو رسنیو بلکې ټولیزو رسنیو تلویزیونونو او نور خبريږي چې د ټولنې په رواني حالت او وضعیت باندې ناوړه اغیز کوي، خصوصا د ماشومانو په وضعیت باندې، د خزینه او نارینه او حتی د لویانو په روح او روان باندې ډیر بد تاثیر کوي. او همدا سبب دی چې د افغانستان اکثریت وګړي، یعنی ډیره لوړه فیصدي، په روحي او رواني ناروغیو اخته ده د دغې پرله پسې تپل شوو جګړو له امله. او دا هم د دې سبب ده چې نه یوازې په افغانستان کې یو شمېر خلک، بلکې هغه نړیوال چې په افغانستان کې دي، دوی د بشر حقوقو تر ټولو لوی ناقضین دي. دوی هغه څوک دي چې د خلکو شخصي حریم، د خلکو په ژوند، د خلکو په کورونو باندې تیری وکړه، په کورونو باندې د شپې ورننوځي، خلکو وزنی، ماشومان وزنی، او هغه یعنی هغه مهذب هیوادونو استازي چې یونیفورم لري، تربیه لیدلې په نړیوالو مهذب ټولنو کې، لکه امریکایي پوځیان، لکه کاناډایي او لکه د ناتو پوځیان، چې دوی د ټولو مهذب ټولنو نه په اصطلاح راغلي دي، او وایي چې د ماشومتوب نه تر لویوالي پورې د بشر د حقوقو سره آشنا دي، او دوی ته تدریس ورکول کیږي. د هغه سي پوهنتونونه فارغ شوي وي، نو دوی چې کله د بشر په حقوقو دغه سي تیری کوي، د خلکو نه ژوند اخلي، د خلکو په شخصي حریم باندې تیری کوي، او دا بیا دغه ویډیوګانې حتی دوی په خپل اپلوډ کوي. موږ او تاسو د امریکایي پوځیانو هغه ویډیو،
بلې، یعنی دا دغه انصاري صاحب، انصاري صاحب، بله، دا به اشخاص و افراد بکی؟ بله، اشخاص و افراد پر طولنی که داغه سیسته چی زینی تخطیه نیسته، اندست ندهی چی دا امریکا پر طولنی که دا بشری اقون نصر غرونی نسته، یا مثلا پر نور طولنی که نسته، بلکه دا اشخاص و افراد و پسطه باندی، او که چیری مشتاسو دا ادارو خبره که و یا مشتاسو دا سازمانو خبره که و پداسی سرحد کی بیا دوی خپل ځین قوانین لري. په هر صورت دغه چی، آیا دغه سی تصویرونه نشرول په ماشومان باندې، په ښځو باندې څون تاثیر کوي؟ ستاسو غوندې دغه سی ادارې چې دي، تر کومه انده پورې په دې باندې کار کړی دی چې خلک د دې نه راوګرځول سي، چې دغه سی تصویرونه خپاره نه کړي او خلکو اسانو ته تاوان ونه رسي؟
نو دا خو کېږي، ځکه اکثر دغه د مسؤولو ادارو د خوا حتی خپاره شي. ما مخکې تاسو ته اشاره مې وکړه چې ځینې رسنۍ، تلویزیونونه، مسؤول تلویزیونونه دغه ویډیوګانې او فلمونه خپروي، دغه د پوځیانو نومونه چې ما واخیسته ته ادارې دا کار کوي. یعنې دا خو مسؤول خلک وي چې په شوبلو او ټانکونو کې ناست وي، په تیارو کې ناست وي، یا د خپل دیس نه حرکت کوي او بې ګناه خلک وژني، بیا یې فلمونه اخلي. په مړو باندې د بولو ویډیوګانې خپرې شوې، د وژنو خپرې شوې، د مړو او د جنازو د سوځولو ویډیوګانې او تصویرونه خپاره شوه، لکه د رابرټ بیل ښه مثال دی دغسې.
دغه مسایل انصاري صاحب په فردي لحاظ باندې، بله،
دلته ضرور ده چې حکومتونه د دغسې مسایلو مخنیوی وکړي. دا یوازې د مدني ټولنې، د عادي افرادو یا بنسټونو په وینا او په اشاره باندې ناممکنه ده، ځکه مدني ټولنه خو موږ او تاسې کله چې تعریف ته پام وکړو، مدني ټولنه یعنی غیر دولتي اراکین او فعالین، دا مدني ټولنه ده. او بیا چې کومه شورا څوک د دغې غیر دولتي اراکینو یا فعالینو، یعنی د عام ولس نه سر راغونډ شي، یوه شورا جوړه کړي، یو سازمان جوړ کړي، یو خیریه موسسه جوړه کړي، د ځینو والو او لویو غیر انتفاعي او رضاکارانه خدماتو دپاره، دغې ته موږ د مدني ټولنې بنسټونه وایو. خو مدني ټولنه په لویه کې عام ولس ته ویل کېږي، نو د ولس د وسه دا کارونه ډېر پورته دي.
بلې، خو بیا هم په عامه پوهاوی په برخه کې، خو
مخابراتو وزارتونه د حکومتونو سره وي، د ټکنالوژي انجنونه د حکومتونو سره وي. مدني ټولنه دومره کولای شي چې په حکومت فشار لاندې یو غټ پورته کی خو له بده مرغه په افغانستان کې چې افغان حکومت دی او د نړیوال ټولنې د مختلفو حکومتونو
استازي
او له بده مرغه دومره لاندې دي چې نه څه ویني او نه د چا څه اوري.
بله انصاري صاحب مننه کوو. انصاری صاحب مننه کوم. یو دوه اوریدونکو په وخت لو چې وخت مو ډیر کم پاتې دی چې د اوریدونکو ځین سوالونه هم جواب سي. زه فکر کوم په ټلیفون کې هم څنګه مشکلات سته. په هر صورت زه به داسې وکړم چې بومیا صاحب ته به ولاړ سم. بومیا صاحب، تاسو خو د انصاری صاحب خبرې هم واورېدلې او دغه پخپله د مدني ټولنې خبره چې مو وکړله پخپله ژورنالستان باید څه وکړي؟ زه فکر کوم چې اوس ټلیفون په لاندې کې یو څوک سته، دغه به واخلو، بیا به موږ د میلمنو سره خبرې وکړو. تاسو مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام کشمیر خان صاحب، مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ، وخت مو ډیر کم دی که پوښتنه لرئ.
یو لن نظر مې دا یقینا مرزای صاحب چې چیرته تا ته موږ حالات دا درسنو څنګه دا ټول موږ ورسنه په دې کې داسې شین او وګوره داسې یو اکثره داسې دی ودو مشکلونه یې شته چې دا ماشومان چې په الکان په داسې رقم باندې جوړ کې شاله دین جنو کالی ورته واغوندې مثلا ګونګرو ورته واچي پکو ته مثلا دا هو چې په شد یو کوکو نه څنګه سر غړاونه ده.
بله
دا شي نور مثلا دا شي دي مثلا په وخت کې دا شي ودونه یې ګوره چې هغه څه خبره مې هغه دي خو اکثر اخصاصي یې هغه به دنیا یې ویني نه مکه ته باندې هیڅ کار نه غوړ شوی دی. ما په خپل شان خو روخان صاحب
ونه ډېر مننه کوم. ډېر ښه موضوع ته مو پام وکړي کشمیر خان صاحب، مننه کومه. اول به زه بومیا صاحب ته ولاړ سم. ژورنالستان خو په ټولنه کې تقریبا داسې مخکش رول لري. ژورنالستان په ټولنیزو رسنیو کې باید څه وکړي او څنګه کولی شي چې بعضې معلومات چې خپرېږي چې هغه موثقه نه وسي، تایید سوي نه وسي، د هغه په مقابل کې یو دریز واخلي؟ تاسو مهرباني وکړئ، ډېر لنډ یوه دقه وخت لرو چې بیا به زه انصاري صاحب ته ولاړ سم او د کشمیر خان خبر به هم ورسره مطرح کړم. مهرباني وکړئ.
بلې د ژورنالستانو ټولنې په افغانستان کې هر کله دا غوښتنه کړې ده چې د ټولنې رواني امنیت باید په ټولنیزو رسنیو، مسؤولو غیر مسؤولو رسنیو کې باید پام وشي. د قربانیانو تصاویر باید خپاره نه شي، حد کې حرمت چاته ونه شي، خصوصي اړین ته باید د چا مداخله ونه شي. تاسو په یاد لرئ چې په سږ کال کې یو مهم او مشهور افغاني تلویزیون یو کارکونکي د دې لپاره دنده له لاسه ورکړل چې جی په خپل ټویټر کې غیر مسؤولانه یو خبر خپور کړی او یا جانبداری کړی په یو مقصد میدان ورده ګولات کې. نو بنا موږ غوښتنه هم بیا هم داسې نه وای چې موږ په معیار باندې مطلق نه حرکت کوو، نور هم غواړو چې معیاري سو اخلاقي کودونه رعایت کوو او ټول رزنه.
بله ډېر مننه کوم بومیا صاحب، ډېر مننه کوم. مننه بومیا صاحب. انصاری صاحب، د ماشومانو د حقوق په باره کې خصوصا په انټرنیټ کې ډېر بحثونه ورباندې کیږي چې ځینې کسان مثلا د ماشومان تصویرونه ورچي یا مثلا دغسې په ټولنه کې ځینې بعضې ناخوالې داسې مشکلات یې هغه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کیږي. تاسو که چیرې لنډ ووایاست چې خلک څه وکړي په داسې حالات کې؟
دا کوم مسلې ته چې د دوست اشاره وکړه، د ماشومانو په ودونو کې د نارینه ماشومانو د ګډولو یا د هغوی د ویډیوګانو خپرولو او یا د شخصي حریم باندې تیری چې د خلکو د ودونو تصویرونه اخیستل کېږي او بیا خپرېږي، دا ټول د اسلام د مبین دین له نظره هم ناروا او نامشکو ګڼل کېږي او هر یو یې خپله سزا لري. چیرې زموږ حکومتونه او هغه څوک چې د قدرت په ګدۍ ناست دي دوی خپل اخلاقي مسؤلیتونه درک کړي وای، دوی خپل کاري مسؤلیتونه درک کړي وای، هیڅکله به ټولنه په دغه سي بدبختیو نه اخته کېده. موږ د افغانستان د مدني ټولنو د فدرېشن
بله انصاری صاحب
په ټولو باندې غږ کوو چې خپل مسؤلیتونه درک کړي، د لوړو پیغمبري اخلاقی معیارونو پاس از هغه اخلاقیات.
بله مننه کوم انصاری صاحب خلق په ساس پیغام خامه خاوریدل وسی درانه اوریدونکو باید هم وپوهیږي چې ماشومان هغه حقوق چې په ټولنه کې لري هغه حقوق په انټرنیټ باندې هم په ټولنیزو رسنیو باندې هم لري او باید ډیر پام وکړي، خصوصا کورنۍ باید ډیر پام وکړي. د جنوبی آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې یا صف ماده مشر ضیا بومیان او همدارنګه د افغانستان د مدني ټولنو د فدراسیون د رئیس صدیق منصور انصاری صاحب نه مننه کوم چې زموږ په پروګرام کې برخه واخیستله. د نورو اوریدونکو ساس ټول نه مننه کوم چې تر اوسه پورې زموږ سره په پروګرام کې واس. زموږ د آشنا ټیک خبرونه به بلې اونۍ بیا به پنجشنبه تاسو خبره سي، خو تاسو اوس مو راډیوګان مه بندوئ، په څو شیبو کې به زموږ د دري ژبې خبرونه پیل سي او موږ به یو ساعت وروسته د تازه خبرونو سره ساس په خدمت کې بیا حاضر سو. د اوس لپاره د خدای په امان.
رادیو